برای دیگر برمیگردم.
ډیر مننه ستاسو څخه امید مرزبان تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پورا پورونی کوي چې د روغتیا وزیر وی په کابل کې د شنبې ورځې په حمله کې شپوش پته کسان وژل سوي مخکي د غشمیر تراتیا زیات شول سوي وو. نن د شنبې د زمري اسد سره رمه د جولای میاشتې 15مه اسد الله لودین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مرختیا وزیر وای د مزنګ د ورستۍ خنړې پیښې د مرګ ژوبل په ارقامو کې بدلون راغلی. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ته درنه مرګ ژوبل اوښتي، او د افغان نړیوال سازمان وای د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د خبرونو تفصیل. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دهمزنګ سیمه کې په وړمه د وړمه ورځې په حمله کې ټول شپږ شپږ کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو ښاغلي فیروز پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د مړیو او ټپیانو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې.
66 هموطن مو شهید ګرځېدل.
د ای وای ټول زموږ شپږ شپږ هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 1500 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي، او شپږ نور به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدا راز زیاته کړه چې پاتې جسدونه به هم اړوند کورنیو ته وسپارل شي. د دې حملې د ټپیانو د شمیر په اړه ښاغلي فیروز وویل چې ټول 315 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي وو، چې له دې ډلې نږدې 150 کسان پرون رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلي فیروز وویل چې 18 ټپیان لا هم په نازک روغتیايي حالت کې دي. لبل خو جمهور ریاست وای د کابل د خنړی حمله په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسون پر جوړولو کار روان دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته ویل د حمله د ترنګوالي او عواملو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسون د غړو د ټاکلو چارې بنن دوشنبه بشپړې شي. د جرمني پولیسو یو شپږ کلن افغان زلمای په دې شک توقیف کړی چې ګواکې له هغه اترس کلن وسلوال سره یې اړیکې درلودې چې په منشن کې د جمعې ورځې په حمله کې 9 کسان ووژل. د جرمني پولیس وایي دغه افغان زلمای له ایراني الاصله جرمني ډیوډ علي سمبولي سره پیژندل. د غزوان له فیسبوک نه په استفاده د ځوانانو یو ډله هڅوله چې د مک ډونالډز رستورانت ته لاړ شي. د پردې رستورانت ډزې کړې وې. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي له دغه افغان زلمي په فیسبوک کې د بلنې په خبرولو کې د هغه د رول په تړاو څېړنې کیږي. د جرمني چارواکو پرون ویل چې د جمعې ورځې بریدکوونکی د سمبولي تیر کال د دوه میاشتو لپاره د ټولنیزو پریشانۍ او ژور خپګان له کبله پر رواني لحاظ درملنه روانه وه. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شو ویلي چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 18 وسلوال وژل شوي، چې د 26 کسانو مړي د چارواکو په وینا لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بیان زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ په پروشاخیلو سیمه کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخری نړیوال سازمان وای د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د ترکیې حکومت د جولای د 15مې له ناکامې کودتا وروسته یو زیات شمیر کسان ونیول. د عفو نړیوال سازمان پرون ویل په رسمي او غیر رسمي توقیف ځایونو کې یو شمیر نیول شوي کسان ډبول شوي او پر ځینو یې جنسي تیری هم شوی. ترکیې چارواکو د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د عملیاتو په ترڅ کې له 10,000 زیات کسان ونیول، چې له دې ډلې شاوخوا 6,000 کسان په رسمي ډول توقیف شوې دي. په لندن کې د ایران د بخښنې نړیوال سازمان له ډاکټرانو، مدافع وکیلانو او د یوې توقیف خانې له یو مقام سره د مرکو پر بنسټ وایي چې له نیول شوو کسانو سره سخت ناوړه چلند شوی دی. د سوریه فعالان وای په حلب ښار کې څلور روغتونونه د شنبې په ورځ د سوریه د حکومت په بمباري کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا دوه لکه ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شول. فعالانو پرون وویل چې بمباري د شپې پیل شوې او تر وختي سهار پورې روانې وې. دوی وایي د دې بمباریو په 15 قربانیانو کې لږ تر لږه یو نوی زیږیدلی ماشوم هم شامل دی. د سوریه حکومت او متحده روسیا په حلب کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې هر کله بمباري کوي. د خپلواکو ډاکټرانو ټولنې چې د دې ښار له کلینیکونو سره مرسته کوي پرون وویل چې په الشار نومې سیمه کې په هوایي حملو کې د وینو یو بانک هم په نښه شوی. د دې مرستندوی ټولنې په وینا د پرون سهار په بمباري کې یو دوه ورځنی ماشوم هم هغه مهال ووژل شو چې د اکسیجن د رسولو وسیله یې له کاره ولوېده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دا یو دردونکی خبر بللی او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې ملکیان او روغتونونه باید په نخه نشي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د جرمني د جنوب په انسباخ خارګوټي کې پولیسو نن سهار وختي وویل یو سړی هغه وخت ووژل شو چې ورسره منفجره وسیله یې د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودېده. دغه چاودنه پرون ناوخته وشوه. د پولیسو په یو لنډکۍ اعلامیه کې ویل شوی زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې یو مجرم سړی وژل شوی دی. د بارور ایالت د کورنۍ چارو وزیر یوخیم هرمان وویل دغه مشکوک کس د سوریې وویس کلان کډوال و چې دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی و. د ویلي د دې سړي د پناه غوښتنې درخواست کال مخکې رد شوی و، خو په سوریه کې د روان شخړې له کبله د ته بیا هم په جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه. د ده په خبره دغه مشکوک سړی وروسته له هغې ځان منفجر کړ چې د موسیقي فستیوال ته د تګ مخنیوی وشو، ځکه د فستیوال ټکټ نه درلود. یو عیني شاهد توماس دینیسکی رویټرز اژانس ته وویل
دا یوای ما قدم وه غوښتل مې د فستیوال له ځایه بهر موسیقي واورم چې ناڅاپه مې د زورورې چاودنې اواز واورېد. غږ یې ډېر لوړ و. په اولو شیبو کې ما ټکان وخوړ، نه پوهېدم چې څه پېښ شوي دي. ما منډې کړې چې پوه شم څه پېښه شوې ده او غوښتل مې مرسته وکړم. خلکو زما خوا ته منډې وراوهلې. وروسته د اوروژنې مامورین راغلل او ټوله ساحه یې کلا بنده کړه. دا باوریا د کورنۍ چارو وزیر هرمان زیاته کړه دا لا څرګنده نه ده چې دغه سړی غوښتل نور کسان وژني که ځان وژنه وکړي، ځکه د ده په وینا دغه ځوان مخکې هم دوه وارې د ځان وژنې هڅه کړې وه. او وروستی خبر دا چې د جرمني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې یو ویس کلن ځوان یوه میرمن د چړې په وسیله ووژله او دوه نور کسان یې ټپیان کړل. دا کس وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. راپور نه وایي دا حمله پرون سهار وختي د شتوتګارت په جنوب کې په روټلینکس ښار کې وشوه. د برید د عواملو په ګډون په دې اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکول شوي. د تېرې یکشمې په ورځ یو برید کوونکی چې ګمان کېږي یا به افغان او یا به هم پاکستانی و، هغه مهال د پولیسو لخوا ووژل شو چې د جرمني په جنوب کې د تبر او چړې په وسیله د یوه اورګاډي پر سورلیو برید وکړ. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی، خو جرمني چارواکو ویلي چې برید کوونکی له ایش سره مستقیم اړیکه نه درلوده. د خبرونو په ای
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. دروختیا وزیر وای په کابل کې د شنبې ورځې په حملو کې شپږ پټه کسان وژل شوی، مخکې د غشمیر تر اتیا زیات شول شوی وو. په کابل کې د شنبې ورځې د خونړۍ حملو ډېرې قربانیان پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د روشنایي په نامه د جنبش مشرانو چې په کابل کې وروستۍ مظاهره رهبری کوله، په هغه کمیسیون کې ګډون ته تیاری وشوه چې جمهوري ریاست یې د جوړولو امر کړی. په کندوز کې وروستیو ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی.
خلق نه ماجر سوی دی کندوز مرکز خار تر غلی دی دلدم طویلی گان نستا اکثریت پتنګ دی خلق لګر پازاب دینو.
دورو کو ایزن دلاته پروگرام په هم دی خبرونه کی د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلی سي. دا افغانستان د روغتیا وزارت وی د کابل په دیمزنګ سیمه کې په وړمه ورځنۍ انتحاري حمله کې ټول شپږ پټه کسان وژل شوي دي. د روغتیا وزیر پرون په کابل کې خبرلانه تو ویل د ځینو کسانو مړی د هغوی کورنیو ته سپارل شوي او د ځینو نورو د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي دي. په دې حمله کې د ده په خبره چې څه باندې 300 کسان ټپیان شوي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په ده مزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع به تعداد 66 هموطن ما شهید گردیده بود.
ټول زموږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدار زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته یې وسپارل شي. په وړ مورزنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان لا هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
قرار تپیانو تا جدی پاملره نکیگی. او اتیا کسان اوز هم پر روختونونو که تر علاج لنده دی چه دی اول سوتن و روختیایی وضعیت نازک دای
شفاخامت بیشتر داره.
لده مخکې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د دې مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه خودلې و. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
دروختیا وزارت وایي د کابل په د مزنګ سیمه کې په وړه مورزنۍ انتحاري حمله کې شپږ پېته کسان وژل سوي. مخکې د غشمیر تر اتیا زیات شول سوی وو. د کابل ښار د شنبې ورځې یو شمیر قربانیان د کابل ښار په لویدیځ کې پر یوې غونډۍ خاورو ته وسپارل سول. د قربانیانو د کورنیو غړو د حکومت مشران د دې پیښې عاملان وبلل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د دې مزنګ د پیښې قربانیان د یک شنبې په ورځ د کابل ښار د سرخ آباد د خارګوټي پر غونډۍ خاورو ته وسپارل شول. د روښنۍ د غورځنګ غړو وویل چې په دې غونډۍ د دې مزنګ د پیښې د څه باندې اویا قربانیانو لپاره قبرونه کیندل شوي دي. بلدوزرو پر یوه لیکه قبرونه کیندلي او د روښنۍ د غورځنګ غړو د قربانیانو یوه یوه تنه په نوبت سره ورښکته کوله. زیا چې ورور او علي محمد چې لمسی د ده مزنګ په پیښه کې وژل شوي ویل د پیښې عاملین په خپله د حکومت مشران دي.
این انتحاری شد، شهید شدند. بچه کلانش 10 ساله است، بچه خردش 3 ساله است. عامل اصلی دولت
په انتحاری حمله که شهیدان سول مشر زویر 10 کلن او کشر 3 کلن و د پیښې عامل دولت دی چې د خلکو امنیت یې ټینګ نکړ.
د شنبې په ورځ د کابل ښار د دهمزنګ په واټ کې مظاهره کوونکو ویل چې د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ برېښنا دی د سالنګ له لارې تېره شي. له پیښې وروسته جمهور رئیس اشرف غنی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې ویلي چې د پیښې د قربانیانو غچ به واخلي. بلخوا د کابل ښار په روغتونونو کې د پیښې د ټپیانو وضعیت هم ښه نه ایسي. که څه هم د روغتونونو مسؤلین وایي چې ګڼ شمېر ټپیان له درملنې وروسته کورونو ته تللي، خو د ټپیانو خپل خپلوان اوس هم د روغتونونو د دروازو مخو ته ولاړ دي. د استقلال په روغتون کې اوس هم د پیښې یو شمېر ټپیان بستر دي. د ټپیانو له ډلې حسین، محمد علي او محمد لطیف د پیښې پر مهال د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
یا به خاطر کلم چور چپول رفته بود، یا به خاطر کلم بی‌نظمی رفته بود، تظاهرات کرده بود حق هر شه.
آیا دوی چور او تالانت تللی و بی‌نظمی کوله؟ مظاهره د قانون لمخې حق و دغو وطن فروشانو می خپلوان وژل. خدای دې جزا ورکړي. په 14 کې زه او زما ترور ټپیان سو، خو زوی می روغ دی.
د استقلال روغتون رئیس ډاکټر محمد ناصر وای دا تا تیا ټپیانو له جملې څخه چې دغه روغتون ته راوړل شوي وو، شپېته کسان له درملنې وروسته رخصت او یا نورو روغتونونو ته لیږدېدلی دي. سربیره پر دې ځینې عام خلک امنیتي ارګانونه د مظاهرې پر وړاندې په کمزورو اقداماتو او د مظاهرې تنظیمونکي په بې پروایي تورنوي.
ازادي راډیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې شخ کړل سوي ماینونه لا هم د ملکیانو ژوند ته سترګواښ دی. په عین وخت کې په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون چارواکي وایي چې په تېرې وکال کې د ماین چاودنو څه باندې 1000 قربانیان دغه روغتون ته ورول سوي دي. صادق رښتینی له دغه ولایت نور حال راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا تازه شخ کړل سوي ماینونه دي که هغه ماینونه چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې شخ سوي؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. په افغانستان کې د روانې جګړې یو اړخ ځکني ماینونه دي، البته ناچاودېدونکي مواد هم چې د تیرو جګړو څخه لا هم پاتې دي، او دغه ماینونه او ناچاودېدونکي مواد هر ورځ د لسګونو خلکو ژوند اخلي. د ماین چاودنو د پیښو زیاتره قربانیان یا ووژل سي او یا هم دایمي معیوب دي. اوس د میرویس او د ویروستون مسؤلین وایي چې لا هم هر ورځ د زابل، روزګان، هلمند او د کندهار له لیرو پرتو ولسوالیو څخه دوی ته د جګړې قربانیان ورول کېږي، چې البته دا په جګړه او د ماین په چاودنو کې ووژل سوي او ټپیان سوي دي، چې په دغه کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د دې روغتون د معلوماتو د څانګې مسؤل دلاور ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یو کال کې یوازې د ماین د چاودنو 1110 قربانیان دغه روغتون ته ورول سوي دي. دوی وایي چې له دې جملې څخه 30 کسانو د درملنې پر مهال سا ورکړې ده، او 102 نور کسان د پیش په ځای کې ووژل سوي دي. په عین وخت کې په جنوب کې د بشري حقونو فعالو بنسټونو په جګړه کې د ولسي خلکو پر مرګ ژوبلې، او په جګړه کې د ماین پر کارولو اندېښنه ښودلې ده، او د جګړې لشکري لوغاړو څخه یې غوښتنې دي، غوښتنه کړې چې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره جنګي اصول مراعات کړي. دلته چې موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړي دي، دوی وایي چې افغان ځواکونه په خپله په پوځي عملیاتو کې له ماینونو څخه کار نه اخلي. دوی د ماینونو د تلفاتو دغه ارقام د دولت وسلوالو مخالفینو ته منسوبوي، خو خپله وسلوال طالبان په دې اړه څه نه وایي.
صادق رښتنی وو په کندهار کې. له کوچنی اختر را په دی خو له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل زیات سوي دي. د خپل ځل کې چې په دې ورستوي کې په دغه هیواد کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا په یو او بل نامه ځورول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. له جلال آباد شاه محمود شینواری نور معلومات راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه کډوال یوازې د ننګرهار اوسیدونکو دي چې په دې ورستوي کې له پاکستانه راغلي کې د نورو ولایتونو هم دي؟
ډېر زیات مننه تعالی صاحب، یونیسیاری د معلوماتو له مخې د کوچني اختر له راپدې په فکر پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت سلبي حالت سره مخ شوی دی. دغه ځای د کډوالو راستنېدل زیات شوي دي. دغه افغان کډوال د مختلفو ولایتونو دي، د ننګرهار، لغمان او د نورو ولایتونو دي، چې دوی ننګرهار ته راستنېږي. وروسته بیا د یونیسیاری ادارے دپاره ورسره نغدی مرسته کېږي، چې د شاوخوا 300 ډالرو په اندازه باندې دی. وایي چې اوس په دې وروستیو کې چې اخیستې دي، په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت نهایي زیات دولتي حالت ته رسېدلی. هلته د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي، که قانوني کار هم لري یا ترې پیسې اخیستل کېږي او یا یې هم زندان ته لیږي.
د شاه محمود شینواری په راپور کې موردل چې له کوچنی اختر را پدې خو له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل زیات سوي دي. ننګرهار ته به د څو راستنه سویو افغان کډوالو خبري وورو.
امانم زیارت ګل کم سلوک افغانانو سره وشه، فل حال نو انسانانو سره نه شه وسه کورنه ده کنه. لکه هغه کفار سي دي، هغه مطلب لکه دمو دین خلاف دي، هغه هم داسې کاروي نه کوي لکه څنګه چې پاکستانانو دي افغانانو سره وکولا. افغانان داسې په بشنه باندې وسره وزي سي هغه ته حتی خپل رقم مازه نه چي، مطلب یو مال او شاید په لزر غسي په زر هم ورکی، خو مطلب ځان را باسي نه اتنه وسيږي، او بل سره مال خطر ده. هر قسم ځکه کم خلکو کاروبارونه او دکانونه او بزنس یو مطلب مطلب په دغه اړه کوم کم کاروبار نه سیو، د خلکو په یو دو کې 500 روپیا باندې بدل ټول ته پرې خپل خلک ته ووتل.
بشیروه جمعات نمبر او جنی سی دی دغه را شماجری گاډی کې چې کاکار در سره یو کنه ابل ورځ متر زوی راغی تلو په خور ته پاسپورټونه ور سره په صدر کې نیولې په 1500 روپۍ ته غسی صرف سپیشل برانچ په نووال 1500 روپۍ ته غسی بس پرې بازا حالات تر ور چیرې شي ته جو بس کړه مړې درې ورو د کې بار کو کبان می ګیر کې بس جیر کې وای ته بس جیر ته دی روډ باندې نه دی نه چې مثال دی جلال آباد ته پورې دی کنه یو سلور پینځه چک پوسی وي بس ګاړې پمپونو تم در پسی تاویږي و درې درا کوشا په شو ماجرې بس ګاړې کې دی واچې کنه دې در نو غسی په بوت دی بس درې ورو دی بس یې به وراله.
د ځینو افغانانو نظرونه مو واوریدل. د روشنایی په نامه د جنبش مشرانو چې په کابل کې ورستۍ مظاهره رهبری کوله، په هغه کمیسیون کې ګډون ته تیاری وشو چې جمهوری ریاست یې د جوړولو امر کړی، او د دې کمیسیون د جوړولو چارې به نن بشپړې سي. ولسمشر اشرف غنی وړ مورس پر الاریون کوونکو له دې حملې سمدستي وروسته د دې کمیسیون د جوړېدو امر کړی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جمهوری ریاست وایي چې د کابل د خونړې حمله په اړه د تحقیقاتو د ځنګړي کمیسیون پر جوړولو کار روان دی. د شنبه په ورځ د کابل په دغه مزنګ سیمه کې د جنبش روشنایی د پلویانو پر لاریون انتحاري حمله وشوه چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته وویل د دې حمله د څرنګوالي او عواملو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسیون د غړو د ټاکلو چارې به نن بشپړې شي. امنیتی ادارو ته ویل شوی چې خپل با صلاحیت استازي معرفي کړي. همدارس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون معترضینو او د مرکزی سیمو سپینګرو ته هم ویل شوی چې خپل استازي معرفي کړي. تر دو شنبه ورځې پورې به معلومه شي چې کوم کسان په دې ترکیب کې شامل دي. د جنبش روشنایی په مشرانو کې د احمد بهزاد ترڅنګ یو داوود ناجی دی چې د حکومت له خبرداري سره سره د دې لاریون مشري وکړه. خاغلی ناجی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د حکومت د تحقیقاتو په کمیسیون کې ګډون ته چمتووالی وښود.
ما اولویت را به خانواده های قربانیان میتیم.
موږ لومړیتوب د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته ورکو چې په دې اړه تحقیقات د دوی د سترګو په وړاندې په شفافیت سره ترسره شي. خو کدا کار د جنبش روشنایی د خلکو شورا ته راجی شي نو خپل استازي به ورمعرفي کړي. خود جمهوری ریاست مرستیال ویان خغلی مرتضوی وایي چې د جنبش روشنایی پر غړو سربیره د هزاره قوم ځینې نور استازي به هم په دې اړه په تحقیقاتو کې ګډون وکړي. د روشنایی جنبش په مشرتابه کې زیات شمیر کسان وو چې د اسد د دوهمې له مظاهرو مخکې ووتل، لکه صادق مدبر، کریم خلیلی، عزیز الله شفق او نور وکیلان. په دې کمیسیون کې د هغو د استازو ګډون د دې قضیه د لارو خنه کېدو سره مرسته کولای شي. د جنبش روشنایی او پلوی او په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي مولوی عبدالرحمن رحمانی چې د چارواکو له خبرداري وروسته یې په لاریون کې له ګډون څخه ډډه وکړه، هم د تحقیقاتو له معذف کمیسیون سره د همکاري ډاډ ورکړ.
ما آماده هستم به عنوان نماینده جنبش روشنایی
چمتویم چې د جنبش روشنایی او خلکو په استازي توپ د دې ډول قضیو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړم چې دا دوه اړخونه لري، یو ور مورزنې پیخه او بل د دې ډول ملي قضیو حقیقت موندنه. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ له دې پیښې سم دستي وروسته د لوی څارنوال په مشرۍ د تحقیقاتو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر وکړ څو د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي. ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې ګرامو کسانو ته به که په حکومت کې دي او که له حکومته بهر سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندز ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې روانه جګړو د ملکیانو ژوند اغیزمن کړی دی. اجمل آریان تفصیل لري.
د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یوه اونۍ شوه چې د دې ولسوالۍ د مرکز د اقتپې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه دوام لري چې له کبله د دې ولسوالۍ لویه لاره تړلې ده او د اقتپې سیمې ملکي وګړي له ډېرو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي. د قلعهزال ولسوالۍ د اقتپې سیمې یو شمېر کورنۍ چې د کندز ښار ته راکډه شوي دي وایي چې د دغې روانې جګړې له کبله ملکي خلک زیانمن شوي دي.
ولسوالیو کې هم وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، خلک زیات ستونزې سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولی، دغسې وضعیتونه ګډوډ دي که نه پوسلې سي، باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنګ له خپله بدبختي ده وروره ګله، چېرته چې جنګ یاله بدبختي نو خلک یې نه مهاجر شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم ویلېګان هم نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ ذره په عذاب دي. نو
دغه خلک وایي که دولت دغه سیمه ډېر ژر د طالبانو له شتون څخه نشي تصفیه کولی نو جګړه دې پای ته ورسېږي چې خلک له خپلو کرنیزو محصولاتو څخه سمه څارنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی صفی الله امیری هم د خلکو ستونزې تاییدوي، وایي چې د دغې جګړې له کبله ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي او له دولت څخه غواړي څو ډېر ژر دغه سیمه تصفیه کړي چې خلک په خپل کلي کور کې آرامه ژوند وکړي.
لارې باندې دي، مشکلات لري، خلک مریضان دي، تګ راتګ نشته. او بل مشکل د همغه منطقه د محله دا ده چې د خونه توپ ډي سي ولي اهداف نه لګیږي او د خلکو کورونه لګیږي، زخمیان دي، شهیدان دي، په منطقو کې پاتې دي.
د کندز دی والی ویاند سید محمود دانش بیوی چې تر اوسه پورې دوی ته داسې راپورونه نه دي ورسېدلي چې ګواکې ملکي خلک به په دې جګړه کې متضرره شوي وي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات په دې خاطر ډېر ورو دوام لري څو په سیمه کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
به خاطر این که تا بتونیم جلوگیری از تلفات مردم ملکی داشته باشیم و به خانه های مردم آسیب نرسه، به همین خاطر عملیات
مک په دې خاطر چې خلکو ته کوم زیان و نرسیږي نو زموږ پوځي عملیات ورو دوام لري او تر اوسه پورې موږ ته داسې راپور نه دی راغلی چې ګواکې ملکی وګړو ته به په دې ډزو کې مرګ ژوبله وخته وي. خو بیا د قلعهزال ولسوالۍ د قلعهزال سیمه چې نږدې دوه کاله کېږي د وسلوالو طالبانو د بیرغ د سیوري لاندې ده، نو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د کندز ښار ته د چهاردرې ولسوالۍ له لارې تګ راتګ کوي چې وخت ناوخت له امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي. خو د کندز دیوالي ویاند د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې به دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي.
د قلعهزال ولسوالۍ ترڅنګ په دشتیارچی کې هم ناامنیو ځایي خلک اغېزمن کړي دي. ډاکټر کمال الدین، اته میاشتې کېږي د جنګونو له کبله له دشتیارچی د کندوز مرکز ته کډه سوی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه، په دشتیارچی کې تازه وضعیت څه دی؟
دا تقریبا د ارچی خبره به درته وکړم. د ارچی نو دا یولسمه میاشت تقریبا، بلکې دولسمه میاشت څلور میاشتې طالبان چې راله پروس کال په اوله روزې دوی ښار ته را داخله شوله، بېدونې چې له دوی سره مقامات وو، سره چې حتی مقامات باید د دولت لخوا ورسره شوی وای، پنځه ورځې پنځه نوې څلور ورځې درې ورځې یوه ورځ اخر یوه مرمۍ یوه نوې سره دا طالبان را داخله شوه دې ښار ته. او په دې ښار کې ډېر امکانات ولولې، اردو ورسره ولې یو کالج داسې څونه کال یادوله، دا ولا او دا امنیتي دا پولیسو مالي مرمۍ دا ټانګونه دا هر څه ترې خو ده د طالبانو څلور میاشتې کېږي چې ورم ته. خو موږ جلاله ډېره د دولت نه ده څلور میاشتې طالبانو کېږې کړلې، ښار له دوی سره و بعد له څلور میاشتې دغه د دولت قوتونه چې راغله، دا دولت قوتونه په کته یو چوک کې ونیوله، دا یو چوک چې دوی ولی دغه چوک بلکې دا خبره زه چې تا ته کوم، دا خبره ما والي دانشتم کړې ده، په دوه واره باندې قومندان د نظامي دردین کمال دې ته مې دا خبره کړې، په څو واره باندې ملګري را سره وسېږله، دا مزده والي ته دا خبره وکړله چې یو تا چې اغل یاست زموږ ته اصل زموږ د تاوان لپاره اغل یاست، تاسو دا یو چوک نیوله، یو چوک ډېره مخې دی چې زموږ دوکانونه دوی تشنابونه جوړ کړل، دا اردو والا یا کومندو والا مثلا زه چې نه ټول به خراب کړل، نه دي خراب په دې کې ارتاده خلک دي چې چولیم کله بالکل لاس یو ورته چې تاسو دې مو دا غوړې سولې دا د بازار باندې بالکل باندې دا د موږ د یو له کلو دی شپټوري د پنځه کلو خواري او هغه عایدات یا زمتونه دا موږ ټول اوس لاړه تاسو موږ ماجری وزه پینې تاسو د کوم څه مرکز د خبرې کوم د ماجری بل څه بل څه زه زه تقریبا اتمه چې چې لا خپل خار نه خپل د ولسوالۍ مرکز چې بلکې یا ما مخدومه د وخانه ده ما زه اصل ډاکټر اسلام الدین مشهور ده از ما خپل من ډاکټر شکمر الدین مشهور ده ولسوالۍ کې یا په بلاش باندې کاري چې کومي کاري چې پلیټي کاري چې بیا ما چې دې کې مو قربان ده دا د دولتانو ته د اردو ته دغه څه موږ ارته ویل بلکې ما غواړم از ما خبر به شاید دی او دې کنه څور دې مخ یو مخ مخ په نامو دی رئیس چې څنګه دی دو کومندان دي سلطان مې هم درته واخلم چې هغه غلې وارچې ته بیا ما ورته زور پیسې کوي پیسې درې پیسې خو کلم خو واچ وي او موږ ته امر نه سم ته امر نه راته کوم موږ تر اوسه هغه ورته والا وای موږ د غارچې ته اور د باندې نیسو اما امر ته څوک نه راکوي کومندان یې ځان دې ځم دا به تا ما خبره به دی او چې هغه کومال ما ور سره خبرې وکړې لږ ورو سره سپیرا سره ولا دې څه څه شایل چې ما خبره کوم ته و به سره کټي وکړې چې دا یو څه چې تاسو بازار ورته ځو دا دانش ته ورلو دوه واري باندې کومنه دي امي ته ورته ورلو درې واري باندې کومنه دي ترڅو ته ورته دا وسیلن او سدلا والی دي سدلا والی چې دا موجوده چې دا دې ته ورلو دا دې ته اچار ته ورلو بالکل تاسو خبرې ټول شوي دي خو زه به کوشش وکړم چې دغه نه به څه وکړو چې تاسو نورمال ځان وکړئ تر خپل بلچ بازار کې دا به کوو بل نورمال ځان وکړو تقریبا زه دلیل نشم وته تاسو نو راوځي څوک نه ورته دا غره ته وایي مو ته امن نشته یا ملکی اختل زمواریم که در بازار که
در منیست چی در داغ عملیاتو پمراست با داشتی ارچی ولسوالی خوندی سی
در این ورد مخت تقریبا در ارچی ولسوالی تقریبا آویا پیسه در دغا پلاس که بولا در طالبان پلاس که بولا ویس نم نگی نمی پیسه در طالبان پلاس که در قرلوغ یو دیر چیسه رو میبول اغم در طالبان لا سوالی دلا اگر پیش مخت زار خزغار چای و توای پنامی زار کمر و توای زار کمر تا دقت طالبان زار تا زار کمر کی جام زیر خزغار تا دیار چی که من دیگه که چی تو این شهری می دهی و چاو که تو این شهری تو دولت پلاس کی بس جان روان به داد جان پریز بیه بری جان و خزغار باید
د دشتیارچی ولسوالی وسیدون کې ډاکټر کمالدین وی چې د امنی او لکبله د کندوز مرکز ته په دې ورستوي کې کډه سوی دی. اتنیم بجه سوی ده مهم و خبرونو سرخطونه لأساد الله لودین نورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي په دهمزنګ سیمه کې په وړمې ورځې په چاودنه کې ټول شپږ شپېته کسان وژل سوي او 315 نور ټپیان دي. له بل خوا جمهوري ریاست وایي د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسیون پر جوړولو کار روان دی او نن به د کمیسیون د تشکیل چارې بشپړې شي. د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان زلمی په دې شک توقیف کړی چې ګواکې له هغه 18 کلن وسلوال سره یې اړیکې درلودې چې په منشن کې د جمعې ورځې په حمله کې 9 کسان ووژل. د عفو نړیوال سازمان وایي د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. فعالان وایي په حلب ښار کې 4 روغتونونه د شنبې ورځې د سوریې د حکومت په بمباري کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا 2 لکه ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخ شول. د جرمني د جنوب په انسباخ ښارګوټي کې پولیسو نن سهار وختي وویل یو سړی هغه وخت ووژل شو چې ورسره منفجره وسیله یې د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودېده. او د جرمني رسنیو د راپور لمخې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې یو 20 کلن ځوان یوه میرمن د چړې په وسیله ووژله او 2 نور کسانې ټپیان کړل.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبری است؟ د ساینس وی پانی د راپور پر اساس ساینس پوهانو د انسان د مازغو یو نوی نقشه خبره کړي چې په مازغو کې نشدې سل نوی ناپیژندل شوی ځایونه شودل شوی دي. د انسان مازغه چې د بدن د قوماندې مرکز دی ګڼې ننوتلي او راوتلي برخې لري، خو ساینس پوهان د هغو له ډېرو حساسو برخو سره نابلده دي. د مازغو هر برخه د یو کار د سارنې مسؤلیت لري. مثلا ځینې عصبي رشتې هغه وخت فعالیږي چې پیژندویه څیره تشخیص کړو، ځینې نورې د کتاب لوستلو او ځینې بیا د لاسونو او پښو د خوځولو په مهال فعالیږي. اوس یو شمېر ساینس پوهانو په یوه هڅه کې چې ډېرو هغه د عصبي سیستم په برخه کې لوی پرمختګ بللی دی، د مازغو نوې نقشه اخیستې او په دې نقشه کې د دغه حساس غړي کابو 90 ناپیژندل شوي برخې لیدل کیږي. د ساینس پوهانو لپاره تل په دې برخه کې پوښتنې وي چې مازغه په کوچنوالي کې څرنګه وده کوي او د عمر په وروستیو کې ولې د الزایمر یا هیري د ناروغیو تر اغېز لاندې زیانمن کیږي. د واشنگتن پوهنتون ساینس پوهانو له پرمختللیو سکنرونو او کمپیوټرونو څخه په استفادې د مازغو پټې برخې وموندلې. دوی دا معلومات له 200 صحتمنو کسانو څخه د سکن اخیستو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د روشنایي غورزنګ پر مظاهره کوونکو حمله یو جنگي جنایت ګڼي او تاکید کوي چې د پیښې له عاملانو سره دی قانوني چلند وسی. د دې کمیسیون رئیس وویل مظاهره د خلکو قانوني حق دی او حکومت مکلف دی چې تدابیر ورته ونیسي. تفصیل خان محمد سین نوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د روخنۍ غورزنګ پر مظاهره کوونکو برید وغند او تاکید وکړ چې د پیخه عاملین دي قانوني ورګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناشته کې دغه پیخه جنگي جنایت وباله او ویل چې د هواد عدلی او قضایي ورګانونو وس هم د دې ډول پیخو پر وړاندې د مبارزه توان نه لري. مرمن سمر وویل حکومت باید په دې قضیه کې د هاګ د نړیوال جزایی محکمه لمیکانیزم څخه کار واخلي.
کشتار و قتل عام مردم
داوی د عامو خلکو وژنه د نړیوال محکمه د اتمې ماده لمخې جنایت شمیرل کیږي او باید تعقیب شي. که حکومت د دغه نړیوال محکمه غړی وي کولی شي چې د یاد محکمې لمیکانیزم څخه په دې قضیه کې د عدالت په تامینولو او پلي کولو کې کار واخلي.
آوردن عدالت و تطبیق عدالت در این قضیه.
دیو ویل مظاهره د خلکو قانوني حق دی او دا کمیسون به د خلکو له حقونو ملاتړ وکړي. د خلکو د امنیت خوندیتوب، د پیښې د وژل شوو ښخول، د خلکو د اعتراضونو اورېدل، د پیښې د عاملینو په ګوته کول او د خلکو په منځ کې د نفاق د اچولو مخنیوی له حکومته د دې کمیسیون نورې غوښتنې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د پیښې د کره څېړلو لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. ځینې افغان کارپوهان د دې کمیسیون د جوړېدو پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې د دې ډول کمیسیونونو د څېړلو نتایج ډېر ځله ناڅرګند پاتې شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
دا یوازنی قضیه نه ده، دا پرونی چې په افغانستان کې واقع شوې ده او دولت ورته کمیسیون ټاکي. ډېر مختلف و مهم و او خطرناکو قضایا او ته هم داسې کمیسیونونه ټاکلي دي، اما نتیجه نه ده ورکړې.
خاغلی صافی تاکید کوي چې حکومت دې په داسې پیښو کې چې د څېړلو او د عاملینو د مجازاتو توان نه لري باید د هاګ نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې ورځې پر خونړۍ حملې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په خپله تازه ګڼې کې د دې حملې په اړه چې د ورځپاڼې په حواله په نتیجه کې تر اتیا زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 230 تنه ټپیان سوي مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي دا په پلازمینه کابل کې لومړی داسې حمله ده چې داعش ډلې مسؤلیت مني. خو د افغانستان د روغتیا وزیر بیا پرون ناوخته د وژل سوو کسانو شمیر 68 تنه او د ټپیانو شمیر څه باندې 300 تنه شولی دی. داعش ډله په داسې حال کې ظهور کوي او د افغانستان په ختیځ کې د فعالیت لپاره مهم مرکزونه جوړ کړي چې په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت ادارې د یوه چارواکي په حواله لیکلي چې د جنبش روشنایي د ډلې پر مظاهره چانو دا حمله دریو ځنوژونکو بریدګرو کړې چې د ننګرهار له چین ولسوالۍ څخه د حملې لپاره لیږل سوي وه. د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره د یکشمې په ورځ په ټول افغانستان کې او له هېواده بهر په افغان سفارتونو او ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند و. په لیکنې کې راغلي تر حملې څو ثانیې وروسته خلک د پیښې له صحنې د تیښتې په حال کې وه. ګڼو کسانو ژړل او په وینو لړلې وه. د دې مظاهرې اکثریت ګډونوال هزاراتو کمه وه چې له مرکزي ولایتونو یې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا د موضوع د غځولو غوښتنه درلوده. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه وروستۍ حمله په داسې حال کې وسوه چې په وروستیو کې ګڼ هزاره توکمه د لویو لارو په اوږدو کې یا اختطاف سوي یا هم وژل سوي چې دې مسئلې په افغانستان کې د فرقوي شخړو اندېښنې پارولې دي. بریتانوي آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز هم په کابل کې د شنبې ورځې پر حملې او عکس العملونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې هغه کسان به مجازات سي چې په دې حمله کې لاس درلود. انټرنیشنل بزنس ټایمز دا په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې چې 214 پکې شاملې وې او درېیم ځانمرګې برید کوونکی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر حملې کولو مخکې ووژل سو. خبرونې د ولسمشر هغه وینا هم راخیستې چې په دې مزنګ سیمه کې تر حملې څو ساعته وروسته یې پر ټلویزیون وکړه. محمد اشرف غنی وویل ستاسو سره ژمنه کوم چې د دغو عزیزانو د وینې انتقام به د دې جنایت له عاملانو واخلو که دوی هر ځای هم وي. ولسمشر غنی ویلي زموږ دښمنان زموږ پر ازادیو په حملې سره فکر کوي چې موږ به سره جلا کولی سي خو دوی به ناکامه وي. د خپرونې په حواله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د راتلونکو لسو ورځو لپاره یې هر ډول عامه غونډه منع کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپله لیکنه کې د دې حملې په تړاو ملي او نړیوالو عکس العملونو ته هم پام اړولی دی. د خپرونې په حواله ملګرو ملتونو دا بمی حمله یو جنګي جنایت بللی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دا بزدلانه بمی حمله چې د لسګونو بیگونه انسانانو د وژنې سبب سوه په کلکو ټکو غندي. د ورکو ازانه د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاسو کولی سئ چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر او بجو وروسته واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
صفاودین په خپل پیغام کې لیکلي ځینی واکسیناتوران بې سواد دي، حتی په دې نه پوهیږي چې ماشوم ته واکسین څنګه ورکړي. هیله ده د روغتیا وزارت په دې اړه جدي اقدام وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي دی، په پکتیا کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، هیڅوک یې جوړولو ته پام نه کوي. بل اوریدونکي لیکلي د شنبې ورځ د حملې عاملانو ته شرم پکار دی چې څومره بېګناه انسانان یې ووژل. عبدالرزاق له لغمان لیکلي د کابل په دیمزنګ سیمه کې د وروستۍ حملې عاملان د ګاونډي هیواد استخبارات دي. محمد ظاهر لیکلي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې که لیوی خوا سخته ګرمي ده، له بلې خوا نامنی پکښې روانه ده. بل اوریدونکي لیکلي څو کاله کېږي د کونړ د دانګام ولسوالۍ او دولت شاهي ترمنځ لاره بنده ده، هیله ده دولت دغه لاره تصفیه او خلاصه کړي. کولی سئ د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافیا واضح واورئ. د ویبسایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د خپرونې پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښه او بریالي وسیدا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي، په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي کولی شئ چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ، په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نومونه اخلئ، ورپسې دغه چا نوم اخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته در وړاندې کړو. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دی. ګل محمد مشهور په آجی محمد، د آجی امیر محمد زوی چې شاوخوا 44 کاله عمر لري، یو کال مخکې د کوټې ښار ته تللی و چې له هغه نه وروسته لا درکه سوی دی او هیڅوک ترې خبر نه لري چې چیرته دی او چیرته اوسیږي. له ټولو اوریدونکو څخه هیله کوو چې که چیرې څوک یا کوم کس د هغه په اړه معلومات لري نو ازادي راډیو ته دې تلیفون وکړي او یا دې هم په دغې شمېرې موږ سره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0 5 2 1 0 5. د تلیفون شمېره یې وره بیا وایم 0 5 2 1 0 5. دغه ایمیل موږ ته ګران ورور محمد ناصر منصور له لوګره څخه رالېږلی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو اوس پار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ز عبدالقری عبدالسلام د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ وسیدون د ناوی ولسوالۍ د شرشراک د سیمې وسیدون کوم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما ورور عبدالجبار په نامه 8 کاله کېږي چې د کور څخه نه درک دی. که تاسو مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې پر دغه شماره ټلیفون وکړي 0-0-3-3-8-8-8. بله شماره مو ده 0-0-5-4-4-5-9. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې پر دغه نمبر باندې معلومات راکړي خپل شریني دې وغواړي. السلام علیکم.
سری مسی ورور ما نم سردار دی زما لور من دویم درېمه دوره کده نمې وزاره ده تی د ساره چې اعلانونه کړي دي چې موږ انجلۍ پیدا کړې ده. زه د کوټې څخه خبره کوم. زما لور تقریبا د 8 کالو قدر ده. په خوله کې څه دی بنده بندم کېږي کله سمې خبرې وکړي کله یې څه دی بندېږي په خبرو کې. نو دغه انجلۍ ده که ستاسو سره یو څه معلومات وي که چا له حوالې پر دغه نمبر باندې ټلیفون راسره وکړي. زه د کوټې څخه یم 0-3-8-9-0-2-1-0-2-1. دا زما نمبر دی. تی به ډېره مهرباني که تاسو ما سره لږ ژر در ژر ونیوئ. تاسو سره دا پیغام د ساره چې ته یې دغه اعلانونه نو زه ستاسو سره ډېر مسنه غواړم که تاسو ژر در ژر موږ سره ونیوئ. موږ په دا انجلۍ پسې بېخي ډېر ګرځېدلي یو. تاسو موږ ډېر د مسنت غواړي چې ته یې باید موږ سره ژر ونیسئ. زه د کوټې څخه خبره موږ د ټلیفون کوډ دی 0-0-2-3-8-9-0-1. دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زما یو ورور دی د امان الله جان په نامه دی. که چیرې معلومات درته په دغه شمېره زنګ راتلوي 0-0-2-5-15-4-0.
بریا السلام علیکم. ګرانوار مجبور خبرې کم پاس پچیر نه. زمونږ یو کلیوال دی چې تقریبا د 1 کال 15 میاشتې شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. نوم یې ولایت خان دی. او که په دې اړه هر چا ته معلومات وي د مهربانۍ د لارې زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-0-4-5-14. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-0-4-5-14. مننه. خیر.
سلام علیکم. رئیس خان خبرې کوم. د شریف خان زوی وای پتنګ په نامه باندې مې د تره زوی ده او د اجیناظر زوی ده. پتنګ د اجیناظر زوی که هر چا ته کوم دغه معلومې نو په دغه نمبر دې مونږ ته حوال راکړي 0-0-6-4-3-2-4. تکراروم 0-0-6-4-3-2-4. وسلام. ډېره مننه د ازادۍ راځم.
السلام علیکم. زه جنت ګل خبرې کوم د کابل د ښار نه. زما یو ترور مې ورک دی چې نوم یې انور دی. د پلار نوم یې قاری شاید امیر دی او د جلال آباد ښار د کامې ولسوالۍ نه نادره کړی دی. 5 کاله کېږي. که چاته په دې هکړه معلومات وي موږ سره د پدې شمېره اړیکه ټینګه کړي 0-0-15-9-1-1. او بله شمېره ده پاکستان کې 0-0-32-29-14-2-1. او دغه شمېرو باندې زمونږ سره اړیکه ټینګه چې خپل نغدي جایزه دې تر تاسو کې او کار چاته معلومات وي موږ سره دې په دې اکړه معلومات ونیسي. زنده باد د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. زما یو انډیوال دی چې د عبدالرازق په نامه د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ډېر وخت کې تاسو ورک دی نو که چېرې باندې تماس ونیسي 0-0-9-1-5.
زه حاجي عبدالقيم اسدزي د سپین ګردک د بیچ بارډر ښار سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی نوم یې بهرام دی. د 14 کال دی. 19 میاشتې کېږي چې له کوره لا درک څنګه دي. نو د خدای لپاره د اعلان خلکو پورې ورسوئ د هر مسلمان ورور سره چې که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په وطا کې که له طالبو سره وي که د حکومت سره وي که د رعیاتو سره وي نو زموږ سره دې د همکاري وکړي. د خدای د رضا لپاره دې زموږ سره ګلدانه شمېره باندې تماس ونیسي 0-0-2-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم، زه سید خان د مشخ د پکتیکا ولایت د خرانې د کلي. زما یو زوی ته د دیارلس کاله کېږي چې له کوره وتلی ده، نادرکه شوی ده، بیخي هېڅ معلومات هم نشته. که چاته معلومات وي په دغه شمېره باندې دې موږ ته زنګ ووهي، یو لس روپۍ انعام ورکوو. 0001 3 6 6 0 یو ځل بیا تکراروم، 0001 3 6 6 0 0.
ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
مزکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکی. زموږ د دوه دوستان ورک دي چې یو په نامه د باران د 15 کاله کېږي، یو په نامه د جمعه خان د 6 کاله وخت کېږي. دا دوه نفره تری تام دي له کوره سه، نو لطفاً دي و ماته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0015202245. شمېره یو ځل بیا 0015202245. وسلام په احترام.
غزنی د بلات نازې د سوالي سیدونکو، ما یو عزیز دبرک اسد لانی میږي د مدرین خان زوی د فیضو کلا د کلي د کیسوک پاړه معلومات لري. ماته په داش مار زنګ ووهي. 0015 6 6 0 1 9 8 5. وسلام د ازادي رادیو یو جان مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه غلام دستگیر هدایت د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه خبرې کوم. ما یو وخت چې نوم یې عبدالله دی، 23 کاله کېږي چې د کوره وتلی دی. تر اوسه یې معلومات نشته. که څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی زموږ غږ په خپل اوري، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0025 5 9 8 9. تلیفون شمېره بیا تکراروم، 0025 5 9 8 9.
السلام علیکم، زه محمد الله د غزنی ولایت د وارزی ورسالی اوسیدونکی. زما یو ورور په نامو دی سید محمد، د شپږ کاله کېږي نادرکه شوی ده. د دې د پلان سید ګل حسن د وارزی ورسالی د شهادت کلي اوسیدونکی غزنی ولایت. که هر چا ته د پاک معلومات وي، نو موږ دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي. 0019 9 10 1 15. وسلام.
بله سلام علیکم، زه غلام د سګیر هدایت د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه سره تاسو ته پیغام ثبتوم. زما یو اکادي تقریبا 15 کاله کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. هر چا ته که د په اړه معلومات یا څوک یا د زموږ ږغ اوري، په دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ټینګه کړي. 0025 5 9 8 9.
السلام علیکم، زاسو زان د هلمند ولایت نظم یو دوه انډوالان دي. چکیمو تیم نمیږي نایو لسوالی سورک دي. که د خپل یو اوري یا بل یو اوري، ماته په دغه لمبر رنگ وي. 0025 2 2 3 0 1 8. د نایو لسوالی د جواب زموږ دي. والسلام. خدای
رحمد الله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته زما ماما ګاندي په کوم وردګان دي. تقریبا 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه دي. موږ د دوی په هکله معلومات نه لرو. او د ماما ګانو نومان مې دي په لاندې ډول. یو ماما چې مې دی عبدالرحمن دی، او بل هغه دوه نور نومان راڅخه دي. نو که دوی زما غږ اوري او یا د دوی نور دوستان زما غږ اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندنۍ شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0015 4 9 9. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0015 4 9 9. والسلام. ازادي راډیو زنده‌باد.
عبدالقادر دپارا ولایت د برابلک دولت والی د سوجي د کلی څخه ستاسو سره په تماس کې زما یو اکا دی عبدالواب نومېږي ورک دی هر څوک چې په دغه معلومات لري په دا شمارې د ما ته زنګ ووهي 0001 0001 0004 0005 0009 وسلام.
باباجین د هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی 8 کاله کېږي چې ورک دی د باباجین په نامه چې هر شا لیدلې یا د زما راورې د زما شمېرې ته چې 0001 0009 8 8 1 1 بیا شماره تکراروم 0001 0009 8 8 1 1 هر چا د کوم معلومې ما په دغه نمبر کې زنګ راته ووایي.
السلام علیکم ورور جان. ما یو دوران دی ورک دی په دا محمد نبی کی خاطر ارچا ته معلوم دی نو په دې لپاره چې هغه وایي چې څه پرواریا نور بندو درویش یو څلو شپږ شپته په پامان.
زه کریم خان دی رغمن ولایت دی کرغیل ولسوالۍ نه تاسو ته احمد درکوم چې دما یو تورځه په نامو دي شمازګل تقریبا 25 کاله کېږي چې نادرکه ده کړي د پاړه شاته معلوماتي او یا د دې ما په خپل غږ اوري نو ماته دې په دې نمبر زنګ ووهي 0 واویا 6 اتیا 5 اتیا 1 9 اتیا.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 2 1 4 1 15.
السلام علیکم آقا مرزی صاحب ته سلامونه. دا چې زه مرزا خان د عمران ورور له غزنی د کرباغ اوسیدونکی چې د عمران په نامه چې یو سپاس کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی ده کار چاته په دې حق له معلوماتي د صبرغان زرګرخانې څخه نادرکه شوی ده کار چاته په دې حق له معلوماتي څنګه 18 کاله تقریبا د کچا ته معلوماتي په دې نمبر دې رابطه ونیسي 0 9 3 8 5 شیرنی ورکول کیږي.
زه حاجی مجاورم د ولایت کې کاپیشان خبرې کوم. زما زول سوالی را سینه او زما زوی چې سوالس میاشتې دې چې مفهوم شوی دی کچا ته په دې دغه شماره باندې څنګه دې 0 واویا 6 5 0 2 وسلام.
السلام علیکم. خزا عبدالحنان مونیم لکنده هری لیتس زما یو دا کاوی دی وحید تن وحید لا پنا باندې چې دا پینځل سره سکیږي او خپل کوټ نه لري غلی کدی چې خپل دا आवाज اوري د بخ ملګری هوري نو زما سره جې په جې شماره تماس ونیسي 0 1 8 5 9 0 5 0 یو ځل بیا وایم 0 1 8 9 0 5 0 اتیا. د توجه څخه مو یو دنیا مننه. د خدای په امان. سلام علیکم.
د لشکرګاه د ولایت نه د دریش ولسوالۍ اسدالله ساسره په تماس کې مو زما یو اخ دی نه نظر مال اخو نیزي اجنه محمد خان اخو زیدي هر چا په دغه اړه معلومات راکړي ډیره مهرباني دی. دا د ټلیفون شماره دا 0 9 5 8 1 1 1 دا شماره دی ماته زنګ وي خبر شرمی تر لاسه دی. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شماره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو واځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښه وی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.